سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګس مخکې تر دې چې د خبرو مطالب تل شو خبرونه د راپور لمخې په تورهم کې د طالبانو پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی چې د یکشنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی، دوه نور ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکو ویرېږي چې جګړه بیا پیل نه شي. تازه راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو، بلخوا د راپور له مخې د تورهم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې دوشنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا تونبایوا هم پکې اظهاروي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په 13 نجونو او ښځو پر تعلیم او کاربندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې مسایل دي چې په تېرو تر کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي چې یورما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یورما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات ښه لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 2 میلیونه ډالره بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره ملګرو ملتونو پروژوي تمویلوي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بانک کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بانک کې له بې ځای شوي افغانانو په تېره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د سوریې وسله والو ځواکونو په ساحلي خار الازقیه کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلاوي ملیشو د پوځ دوه سرتېري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا نن د کاپ 14مه د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتېري د الازقیه په دایور سیمه کې وژل شوی دی. الازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي. اولوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې ښار کې اوسي. په خبره کې راغلي چې د کورنۍ امنیت ادارې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. ورستای خبرم دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپور نوای چې ښاغلی ټرمپ تیره ناوخته دا پریکړه کړې ده. ادا ورسته لاغې ده چې تیرونی د ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې وکوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو حل ته زمینه برابروي. د بولنبورګ او فاکس نیوز راپور له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز ټرمپ ادارې د چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لړمحاله ځانډ دی. له دې مخکې متحد ایالاتو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په تورهم کې تیر شپه یو وار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې.
بیگا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و.
د تورهم لارې بندېدو د کاروباریانو پر ژوند اغېز کړی.
یو مې زوی دا نور مې لورګانې دي مونږ نه پوله لرو نه پټه لرو همدغه تورهم ته پراته یم. دغه تورهم کې کاروبار دی
او پروژې میاش کې د توکو به لوړیدل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
خبرونه کې تنور پورنه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالبانو پاکستان ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینوایي د نښته چې د شپې 11:30 بجو تر سره روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس جګړه نشته، خو تورخم پوځي بڼه غوره کړې ده. نور جزات پر راپور کې.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټي له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو، نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی، بس ټوله تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دي و طالبان دي، شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکي کسان نشته.
دی وايي په دې تازه نښته کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبل نه ده اوښتې، خو ادعای وکړه چې پاکستاني لوري د ملکي وګړو کورونه او ولسی موټرې په نښه کړي چې لامل یې خلکو ته مالي زیانونه اوښتې. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکي وګړو کورونه په مرمیو لګېدلي دي او زیان ورته رسېدلی. د تورخم خارګوټی نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو او د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورنډ بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نښتې وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 21مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله، خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلی ډاکټر صادق حمیدزوی وصل دی. سلامونه ډاکټر صاحب. بلې، زموږ د ملما اړیکه پرې شوې ده، کوشش کوو چې د خبرونو په لړ کې اړیکه ټینګه کړو. نن موږ په خبرونه کې د تورخم پرغه مسلې باندې بحث لرو چې کابل سوار له سوره زړه په دی خالته د تورخم لاره بنده شوې ده او ډیر شمیر کسان سخت حالات سره مخامخ شوې دي. ترڅنګ جګړې کې چلته د سپکو درنو وسلو څخه مکرول کې او د حالت اوس په پوزي وضعیت کې بدای او د دې احتمالات شته چې ممکن بیا هم هلته د جګړه وشي. دا چې ولې تل د تورخم په دغه دروازه یا په دغه لار باندې د پاکستاني او د طالبانو ترمنځ جګړې کېږي، ته په تیرو حکومتونو کې دغه جګړې په دوامدار شکل باندې وي چې هغوی د افغانستان په هغه سرحدي ولایتونو باندې دوی جګړې کول، هلته توغندي پې وارول. په همدغه موضوع به نن موږ خپل درن میلمه سره پر بحث ولرو. سلامونه حمیدزی صاحب، وخت په خیر. کراته وي چې د دوران کرخې په اوږدو کې له تیرو 16 ورځې هر وخت شخړې دي. ډېری کله د پاکستان له لوري د توپور او توغندیو ډزې هم په داسې ځایونو شوي دي چې هلته امنیتي ځواکونه اصلا نشته. ستاسو په نظر علت یې څه ده؟ بله، زموږ د میلمه اړیکه قطع شوې ده، کوشش کوو چې بیا هم خپل میلمه سره وصل شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
ا بلې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می وړاندې تاسو ویلې چې نن په خبرونه کې د تورخم پر لارې بندیدو باندې به بحث لرو چې د دغه لارې بندیدو خورا ډېر زیات ستونزې هلته رامنځته کړې دي. د دې سره ډېر شمېر کاروباریان دي چې هلته په تورخم لاره کې دوی کاروبار لري، هغوی هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی پر دې باندې اندېښمن دي چې ګواکې که دغه لاره همداسې بنده پاتې شي نو زمونږ به څه کېږي. او د دوی ډېر شمېر کسان چې همدغه هلته په ناروغانو انتقال او تر څنګ د کراچیو په د بارونو په تګ راتګ د دوی د وړلو پر اساس باندې خپله مخه نفقه پیدا کوي چې دغه کسان دي اندېښمن دي. نن په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو، نو تاسو هم موږ سره په خبرونه کې زموږ کوشش کوو چې خپل میلمه راواخلو تر څو د خبرونه په همدغه موضوع باندې ورسره خبرې کوو. بله، زمونږ میلمه موږ سره هم وصل شو او پر همدې موضوع به سره غږیږو. سلامونه میزوی صفخت، بیا هم په خیر کرته وی چې د دیوران کرخ پوګدو کې لتی رسول سیسو وخت نا وخت جګړې کېږي. ډیرای کلال ته اصلا پوزي ځواکونه موجود نه وي، خو بیا ملته د توپونو د توغندو دزي شوې دي. اساسي عوامل ولاته ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وسیزان تاسو ته تاسو معزز کارکونکو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي چې روزه مبارک هم په خیر تیریږي. ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی. مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده، خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نوه رحمدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه دا کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما هغه لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صاحب سره له دې چې هر وخت دغه سنخه تر رامنځته شوي دي، بیا دلته دا پلاوي کې ټاکل شوي دي، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي، د دوی له لوري دغه بریدونه ترسره کېږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کېږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کېږي، تجاوز کېږي. نو دې نه له ورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغوی ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه وه، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کېږي. نو اسلامي امارت نه شي کولای، نه په تېر کې جمهوریت کولای شول چې هغې ته ورسېږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنګ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د
ادعا امیدوی سه بیا یو شمېر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه متنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تېر کې جمهوریت و که نوره، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګېږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوای شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې، لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نه و، آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د ده لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان ده مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. درنو اوریدونکو، د چهارشنبې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې وه. لیدې سره بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لارې د سوار لسرو زره په دی خوا بند ده. د دې لارې باندې دوه غسلګونه ویلچر یا کراچي یا لس ګاډي چلوونکي هم اغېزمن کړي چې لوی غاړې بلې ته په ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل د همدای د ګټې بټې لاړه وه او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تورخم لار د فبروري په 28مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شوه. جزئیات په دې راپور کې اورو چې ویلچر چلون کې په غاګې پیلېږي.
ګورم نه اوس مونږه تلی پاسپورت مال تاغه سړی سره ګروي خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې 1500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکه برابروله، یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټۍ لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنۍ جیو نیوز ویلي د تورخم له لارې به هره ورځ تر 1000 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځې مخکې مې لور مړه وه، ما سره 5 روپۍ نه وي او بس بېوسه یو. سپادر ته
دی وایي بېګۍ یې پیشنمۍ نه دی کړی او په نهاره یې روژه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 1 د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شویو مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زلنسکي ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتماً خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تیرې جمعې په ورځ د فبروري په 28 په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکي او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همدارس کیف او د اوکراین لویدیځ متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
په میدان وردګو کې د روژې په مبارک میاشت کې د توکو د ګرانۍ شکایت. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیر توان نه لري. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او یا هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت کې پر اتک سره په ښارونو کې د لومړنیو توکو کوبې لوړېږي. نور حال پتی راپور کې
دا د میدان اردوګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لاله وړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې په راتګ سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان اردوګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپله دودیز ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سیدي ډېره په مناسب بیه باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس په الحال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده 4-5 روپۍ خلک درغله، خو سی یو په 1000 روپۍ ته کړی ده خلکو مخکې راوړی. باید سي کوم مال په کوم قیمت اخیستی، د روزي په خاطر باندې باید خلکو سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړې تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د ښار په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کېږي. له دې ټولو سره سره د میدان ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بلخوا د میدان اردوګو ولایت ښاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یوه کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسؤول انجینر محمد خان ځواک وویل:
دا چې په میدان وردګ ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توضیح کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کړو او د احتکار مخنیوی به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې د چوس محل ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنۍ سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
در په لومړي مخه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیان ترمنځ تیر شپه بیا نښته شوې وه. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړې وه چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی او د نورو ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړه اوس بند ده، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویلي چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني تیری ټپین شوی و. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم درازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ باندې ده او د لغړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي.
دروژې رنگونه سلام ز سجاد يم د کابل سودین کيم ډیر اخرو جدا زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کلونو مخ کې لروجی مزینی امادګیان نیول دي یو لاسی کراچي می جوړ کړی ده تر سو خپل هوا دوالو ته درو جماعت لپاره خوندور خواړه تیار کړم درو جماعت لپاره په دې کراچي کې چاړ چکنی سلاته او د مرچک نه خوندور پکوړې په خوند بیکاری نه خده په دې کراچي دومره پیدا کوم چې جون پر مخ یو سم
نوم میں مریم دے منگ ہر کال دروجی پمیاش کے دوری اچار چو زکا چ بے زرارا دے شن رومیان گازری شلغم دا جوشو او بیاشنم رچ اوگا اور تمائی دو اور چوی او بو سرا یو سور از ایک دو
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتی میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول هلته به تللو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي ټول به په ګډه روژه ماتی وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي
د 15 دقیقې بس خبرونه هم لر خوس خبرونه